د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن یک شنبه ده، د 1499 هجری لمریز کال د دلوي یا سلواغي اتمه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واوري چې د قندز په دشترچی ولسوالۍ کې تیر کال د یوې ماشومې له پولیو کېدو وروسته طالبانو هم د پولیو څاڅکو ته اجازه ورکړې ده. د اندونیزیا جمهور رئیس په افغانستان کې د روان شخړې د حل کولو په خاطر د دینی عالمانو او پوهانو د یوې جرګې د جوړولو غوښتنه کړې ده، او ملګری ملتونه وایي تر هغو چې د افغانستان ګاونډیان رښتینی همکاري ونه کړي د ترګرۍ سره ستونزه نه اواریږي. د راپورونه او مرکه لږ وروسته اوري، خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د طالبانو پر ضد د پریکړنده عملیاتو غوښتنه کړې ده. هغه دا بیان لاغه وروسته ورکړی دی چې په کابل کې یوې ضروري بمی چاودنې 95 کسان وژل او 150 تنه ټپیان کړل. د کورنیو چارو وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې دا برید د امبولانس موټر په واسطه سوی دی. ښاغلی ټرمپ په بیان کې وویل، زه په کابل کې د موټر بم د لارې دغه بېرحمه برید غندم چې لسګونه ملکی کسان یې وژل او سلګونه نورې زخمیان کړل. د خونړی برید زموږ او د افغان ملګرو تعهد بیا له سره نوی کوي. جمهور رئیس ټرمپ زیاتوي چې اوس وخت راغلی دی چې ټول هیوادونه باید د طالبانو او د هغوی د تروریستي شبکو ملاتړ کوونکو پر ضد پریکړنده اقدام وکړي. دغه برید د کابل په انټرکانټینټل هوټل باندې له برید یوه اونۍ وروسته کیږي چې پکې څلور امریکایانو پر ګډون 22 وژل شوي وو. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استول شوي بیان کې ویلي دي چې دا برید د دغې ډلې یو بریدګر لخوا ترسره سوی دی. د ایران سپه انقلاب ځواکونه ویل دي چې د هغوی درې سرتیري د هیواد په جنوب کې د اسلامي دولت د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. ایراني چارواکو ویل دي چې 14 د اسلامي دولت د جهادي ډلې وسلوالې نیولي هم دي. د سپه خبري رسنۍ راپور ورکړی دی چې د سپه انقلاب ځواکونو رئیس جنرال محمد پاکپور ویل دي چې د اسلامي دولت د ډلې 14 کسې نیولي دي او 100 تنه یې وژلي هم دي. دغه ورځ هغه زیاته کړې چې درې انقلابي ساتونکي هم د فارس په صوبه کې په دغه نښتو کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه، دغه تروستانو غوښتل چې په سردي شارګوټو او د هیواد په مرکز کې بریدونه وکړي. د سپاه خبري اژانس له مخې راپور ورکړی و چې اسلامي دولت وسلوال د ایران د لویدیځ سره چې عراق سره لري دغه وسلوال ایران ته راوښتي وو. د سوریې عمده اپوزیشن ګوند وایي چې د روسیې په ملاتړ به په سوچي کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. د ټویټر په هغه پیغام کې چې په عربي ژبه کې د سوریې د ملي ائتلاف له لوري خپور شوی دی، پکې راغلی دی چې دوی د سوچي په کانفرنس کې چې روسیه پکې دوی ته بلنه ورکړې ده ګډون نه کوي. مسکو غواړي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په سوچي کې دا غونډه جوړ شي. لدې مخکې د سوریې د چارو د پاره د ملګرو ملتونو عمومي مفتش هم د سوریې د سولې په غونډه کې چې په راتلونکي اونۍ کې د تورې بیرې د سوچي په تفریقه کې د روسیې په رهبرۍ کې جګړون وینسي کولای. د ملګرو ملتونو عمومي مفتش سټیفن دی مسوره تازه په وینا په تازه په ویانا کې د سوریې د حکومت او د مخالفونو د ایتانو سره د دوه ورځې خبري پایته رسولې دي. سعودي عربستان یو مقام د شنبه پر ورځ ول چې سعودي میلیاردر شاهزاده الولید بن طلال پرون د جنوري په 28مه له بندي خوشی کړی دی. د رويټرز خبري اژانس د سعودي عربستان د یو مقام له خپلې ویلي دي چې شاغلي طلال د ریاض د حکومت سره له یوې معاملې ورسته له بنده خوشي شوی دي. دغه سعودي مقام چې نه غوښتل نو یاد سي ویلي دي چې شاغلي طلال د شنبه په ورځ یو ورځ بجې خپل کور ته ولاړ. دغه مقام دا هم ویل چې شاغلي طلال د سعودي عربستان د لوی څرنوالي له لوري بې ګناه بلل شوی او کنه، خو هغه زیاته کړه چې په عمومي توګه تر هر څه د قانون د لاري تر سره سوي دي او معمولې ته اړتیا نسته. خو د شاغلي طلال د معمولې په اړه سعودي مقاماتو جزئیات نه دي ورکړي. شاغلي طلال د لسو شهزادګانو او د سعودي عربستان د مخکنیو وزیرانو سره یو ځای د 2010 کال د نومبر په 15مه په سعودي عربستان کې توقیف سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې واشنگټن د نورد سټریم 2 په نامه د روسیې د روسیې او جرمنی ترمنځ د ګازو نل لیکه د اروپا د انرژي د امنیت لپاره یو ګواښ کړي. پولند، اوکراین او د بالټیک هیوادونه ویره چې دغه نل لیکه به د روسیې پر ګازو او د اروپا اتکا ډیره کړي. مسکو به د میلیاردونو ډالرو په ګټلو سره د اروپایي هیوادونو په سرحدونو کې پوځي تحکیمات ډیر کړي. ټیلرسن له خپل پولنډي سیال سره په وارسا کې د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې د پولینډ پر څیر د امریکا متحده ایالاتونه د نورد سټریم د ګازو د نل لیکې مخالفت کوي. متحده ایالاتونه د اوکراین په لانجې کې د دخالت له امله له وړاندې د روسیې پر څو شرکتونو باندې بندیزونه لګولي دي.
د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنډونکو، خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خپرونه اورئ چې د واشنگټن نه نشریږي. د همدروانه خپرونې لمړی مطلب: د قندز په دشتارچی ولسوالۍ کې پروسه کال دیوی ماشومې د پګوزان یا د پولیو د اخته کېدون وروسته طالبان هم په دې ولسوالۍ کې د پولیو څاڅکو ته اجازه ورکړې ده. خو د قندز په مرکز کې بیا 300 ماشومان اوس هم د پولیو د واکسینو له هر کمپاین څخه پاتې دي. تفصیل د سیمینا د امریکا غا کښنار دی او د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د قندز په دشتیرچی کې تیر کال د فروری په میاشت کې یو و میاشتنی ماشومه پولیو شو. د سیمې خلکو او قومي مشرانو د خبرو په نتیجه کې طالبانو د پولیو واکسین ته د قندز په ټولو کلیوالو سیمو کې اجازه ورکړه. خو د قندز خار اړوند د ملرغي په سیمه کې اوس هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکین نه ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د پولیو د څاڅکو یو لس کمپاینونه بشپړ شوي، خو په دغو کمپاینونو کې هم د قندز د خار مربوط د ملرغي په سیمه کې یو وسلواله ډله په دغه کلی کې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو مخالفت کوي. د قندز د کتلوي معافیت مسول غلام جیلانی عطایی وایي چې په دغه کلی کې په تیرو یولسو کمپاینونو کې هر ځل 300 تنه ماشومان د پولیو له څاڅکو ورکولو پاتې کیږي.
بعد د فبروري نه چې دلته یو مثبت واقع پیدا شوه په قندز ولایت کې، په مجبور کې د ټولو ولس همکاري وشي، مونږ اجازه واخیستله سرتاسري په قندز ولایت کې. تر اوسه پورې کمپاین ته کوم ممانعت نشته، کمپاین په ښه ډول سره تطبیقیږي. خو صرف یادوري کوم چې زمونږ د ملرغي په سیمه کې د دولسم کلستر کې تقریبا 300 ماشومان دي چې هغه د وسلوالو د طرفه محدود ګروپ دی، د هغه د طریقه مخالفت کیږي او نور په مجموع کې ټول واکسین نو پروګرام تطبیق 300 ماشومان بلی.
په قندز کې د نړیوال صحي سازمان سیمه ایز مسؤول ډاکټر عبدالصمد سدید وایي دوی هڅه کوي چې په دې کلی کې له واکسین څخه پاتې شو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي.
سر ملرغي ساحه کې یو 300 شمان پاتې کیږي، هغه هم چې د غورونو لخوا اجازه نه ورکول کیږي. مونږ کوشش کوي استو چې باید اجازه ورنه واخلو. مخکې ډیر ساحه پاتې و، لیکن اوس یوازې 300 ماشومان پاتې کیږي. نور ټول واسطه مکمل ولایت قندز کې هیڅ کوم مشکل جنجال نه لري، قیودات نشته.
د قندز یو عام وګړی عبدالمجید وایي چې په دغه ولایت کې امنیت بشپړ نه دی ټینګ، نو ځکه په ځینو سیمو کې ماشومانو ته واکسین نه رسیږي.
په قندز ولایت کې امنیتي وضعیت یو څه دښنی ور دی، ځکه ډیرې داسې سیمې دي چې هغه تنو د افغان حکومت په لاسرسي کې نه دی او دوی ورته لاسرسي نه لري، یعنی وسلوال طالبان هلته دي. نو مونږ باید لاغوی نه هم غوښتنه وکړو د واکسین رضاکاران پریږ دی دلته پاغو سیمو کې چې کوم ماشومان دي هغوی ته واکسین وکړي ترڅو د هیواد راتلونکی مو نیکمرغه وي.
په قندز کې د دوشنبه په ورځ یو ځل بیا په ټول ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کیږي چې د کتلوي معافیت د مسؤلینو پر وینا په ترڅ کې به 300,000 ماشومان واکسین شي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګزان د مخنیوي واکسین نکېږي. هغه مهاجر کورونا چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل، د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
درنوونکو د امریکا غا کښنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه ته اقواګیاستی. د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویډوډو په افغانستان کې د روان شخړې د حل کولو په خاطر د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو او پوهانو د جرګې د جوړولو غوښتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د امریکا غا د خبريال ایاز ګل د رپورت خلاصه زمونږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
جمهور رئیس جوکو وډوډو چې پاکستان ته په یوه دورځنی رسمي سفر تللو، د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان پارلمان ته په خپل وینا کې دا وړاندیز وکړ چې په سوله ییزه توګه د تفاهم له لارې د افغانستان د جنگ د ختمولو لپاره دی د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو یو باصلاحیته پینل یا کمیټه تشکیل شي. په داسې حال کې چې د جمهور رئیس مامون حسین په شمول د پاکستان لوړپوړي ملکي او نظامي مشران ناستو، جمهور رئیس ویډوډو ویل چې انډونیزیا ته افغانستان د شخړې په هوارولو کې د هغه په وینا یو مثبت رول لوبولی شي. هغه ویل
کانفلیکټس اینڈ وارز ویل بینیفیټ نو ون. The people, mainly women and children, always
له جنگونو او شخړو نه هیڅ ګټه نشي پورته کولای، ځکه بل هر چا نه زیاتې لومړی بې ګناه ښځو او ماشومانو ته ضرر رسیږي. ټول جنگونه او شخړې همدا شان ناوړه عواقب لري او د ولسونو ژوند تباه کوي. وډوډو په خپله اوږده وینا کې په دې خبره زیات تاکید وکړ چې په سوله ییزه توګه د افغانستان د شخړې حل په خپله د پاکستان د امنیت او استحکام لپاره هم مهم او ضروري دي. هغه څو کاله مخکې د انډونیزیا د اچی په ولایت کې له وسلوالو بلتون غوښتونکو سره د حکومت د سولې د موافقې لاسلیک کولو ته اشاره وکړه او ویل
کانفلیکټ ان اچه ان انډونیشیا فار ایگزامپل ټو پلیس فار مور دین 30 ایئرز.
د اچی په ولایت کې کورنۍ جنگ یو ښه مثال دی. جنگ دیش کاله دوام وکړ خو یوازې د نظامی طاقت نه په استفاده حل نشو، بلکې له مخالفانو سره د تفاهم لارې بل اخره د جنگ پای ته ورسېد. د افغانستان حکومتي مشران پاکستان په افغانستان کې د جنگ دور لمبو ته په لمنه وهلو او وګدولو تورنۍ، خو اسلام آباد نه مني او وایي چې له هغو وسلوالو مخالفانو سره په جنگ کې پټ لاس نه لري چې د پاکستان د قبایلي علاقو نه اوړي او په افغانستان کې حمله کوي. هغوی دا خبر هم کړي چې د افغانستان استحکام د پاکستان په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول لوبوي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د جمهور رئیس وډوډو په وړاندیز تبصره نه ده کړې، خو د حکومت د سولې د عالي شورا یو باصلاحیته هیئت چې مشري دغه شورا رئیس کریم خلیلي کوله، تیر کال جاګرتا ته په سفر ولاړ او د انډونیزیا له یو شمېر نامتو عالمانو سره د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د انډونیزیا د رول په باب خبرې وکړې. کریم خلیلي له دغه سفر نه وروسته ویلو چې انډونیزیا د افغانستان د شخړې په هوارولو کې ځکه مثبت رول لوبولی شي چې په جنگ کې داخله نه ده او افغانان باندې اعتبار کوي. د جمهور رئیس جوکو وډوډو سره په دې سفر کې دغه هیواد د تاجرانو او سوداګرانو یو غټ حیات ملګری دی او مقصد یې دا دی چې د دواړو اسلامي هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخه شي. د انډونیزیا ټول نفوس 260 میلیون ته رسیږي چې په سلو کې اتاویا مسلمانان دي او د نفوس په حساب د نړۍ تر ټولو غټ اسلامي هیواد ګڼل کیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
ملګری ملتونه وای تر هغه چې د افغانستان گاونډیان رښتینی همکاري ونی کی د ترګری سره ستونزه نه اوریږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي تداماچ یماموتو د امریکا غږ سره په یوې ځنګړي مرکې کې ویلي دي چې په راتلونکي میاشت کې د کابل د پروسې تر سرلیک لاندې غونډه د سولې او سیمه ایزې همکاري لپاره مهمه ده. له ښاغلي یماماتو سره د مرکې په دویمه برخه کې زمونږ همکار رحیم ګل څاروان د ترګرو څخه د پاکستان د ملاتړ په اړه پوښتنې کړې دي. مرکه په ګډه اورو.
Is Pakistan
Aye Pakistan podisima ki trahgari pali
I think we have to understand that the terrorism is actually regional
Mug bayat pade pushu che tarhagar sima is di aw dui har cheri di na yawazi pa Pakistan ke balki pa noro hewadun ke hom tarhagar sta pade khatir che tarhagar tagra tag wudrawu no bayat de sima tol hewadun sara hamkari ukri
We really have to have the cooperation of all the countries
Does the UN Security Council
آیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پاکستان ځد فشار نه وارد کړی ترڅو له ترهګرۍ سره د مبارزې په ژمنو عمل وکړي
I think Security Council recognized the importance of countering terrorism
د امنیت شورا له ترهګرۍ سره د مبارزې اهمیت خدر کوي دا د افغانستان لپاره اساسي مسله ده هر کله چې په دریو میاشتو کې د معمول ناشته لرو دا مسایل په کې تر بحث لاندې نیول کیږي ټول هیوادونه په دې موضوع ټینګار کوي او یوازینې لار سوله او سیاسي جوړجاړی د ټولو خواو لپاره په ځانګړي ډول د حکومت او یاغیانو لپاره غني د دې کار لپاره د پاکستان په ګډون باید له ټولو هیوادونو سره کار وکړو دا یوازې پاکستان هم نه دی خو اوس موږ ښه ارتباطات لرو تاسو خبر یاست چې د فبروري په پای کې د کابل د پروسې ناشته هم پلان شوې ده او دا ټول مسایل به حل تر خبرو لاندې ونیول شي نه یوازې پاکستان بلکې د سیمه ټول هیوادونو په کې برخه ولري زه په دغه ټولو هیوادونو غږ کوم چې لګټورو او له افغانستان سره مثبت چلند لمفکرو سره راشي زکه د گاونډیو هیوادونو له واقعي همکاري پرته د ترهګری مسله فکر نه کوم او راشي
دی ایشو اف ټیرریزم از نات ګوینګ ټو بی ریزالوډ
And about the peace what are the
US the Afghanistan government and Taliban terms the مذاکرات لپاره کوم واقعي وړاندیز لري خلکو حکومت ته څه ډول سپارښتنې کوي افغان
Yes this is the most important and fundamental thing for this country
دا د دې هواد لپاره اساسي مسله ده موږ فکر کوو اوس دا موضوع د مختلفو لارو څخه جدي پرمخ بیایي لومړی د سولې په تړاو اجماع باید وي یو روښانه ستراتیژي د سولې یعنی چې حکومت کوي د سیاسي مشرانو رسنیو او د نظر د خوندانو ملاتړ ورسره وي دا پروسه باید د افغانانو په مالکیت تر سره شي ځکه دا ستاسو په آینده پورې تړلې دا باید د ټولو حسوي دوهم اړخ دا چې یاغیانو ته باید ورسیږي واقعي خبري وي یاغیانو ته باید وګونیول شي دا هڅه چې له طالبانو سره مذاکرات وشي دا باید پیل شي خو دا بهیر په هر هواد کې سخت دی کله چې له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي نو طالبان باید ځانونه آرام احساس کړي دا هڅه باید په پام سره پر مخ لاړ شي دریم اړخ دا دی چې افغانستان په هوادونو کې ایثار دی د افغانستان سوله د سیمې د هوادونو په لیوالتیا پورې هم تړلې ده د سیمې له هوادونو سره باید نږدې بحثونه وشي یو نامه تیار ده چې په دې دریو برخو کې له افغانانو سره کار وکړي د کابل د پروسې دراتونکو ناشته د جوړولو په خاطر له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره کار کوو
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه
او اوس هم درنډونکو د خبرونه په دې برخه کې یو روغتي مطلب لرو
د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي چې په هغو ملکونو کې چې د ترقۍ په لورې روان دي په هغې کې د ماشومانو د وزن د زیاتېدلو جریان په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازو ته په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی او هغه وایي چې د نړۍ صحی ټولنې یا ډبلیو ایچ او ویلي دي ټولې نړۍ کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو نه کم دي د چاقۍ په مرض اخته شوي ډبلیو ایچ او وایي چې د دغو ماشومانو درې برخې د افریقا په وچې او د نړۍ په نورو هغو ملکونو کې ژوند کوي چې مور او پلار یې اوسط عاید لري ډاکټران وایي چې هغوی د ماشوم د قد د وزن او د عمر نه د اندازه لګولی شي چې د یو ماشوم وزن نارمل دی او که څه زیات دی او که بیخي د چاقۍ سرحد ته رسیدلی دی د نړۍ صحي ټولنه وایي چې په خلکو کې چاقۍ هغوی ته د شکرې او د زړه د ناروغۍ نه علاوه د دماغي سکتې خطرونه هم پیدا کړي دي د ډبلیو ایچ او د خوراکي موادو د کنټرول مشر فرانسیسکو بارنیکا وایي چې مخ په انکشاف ملکونو کې ولې په خلکو کې د چاقۍ مرض زیات شوې ده هغه وایي
food system is changing and people are consuming more and more food which is manufactured and often
په غذایی سیستم کې تغییر راغلی، خلک ډیر مصرف کوي او هم ډیره هغه ډوډۍ خوري چې په فابریکو کې تولید شوی وي. او په دې کې شک نشته، هغه خوراکي مواد چې په فابریکو کې تولید شي په هغې کې زیاته بوره، زیاته مالګه او زیات غوړ استعمالیږي. هغه وایي چې د ټولو د خلکو په عادي ژوند کې هم ډیر فرق راوستی دی. د مثال په ډول اوس د خلکو په فزیکي فعالیتونو کې هم کمی راغلی دی، او یو تن په یواز د دې چې پیاده وګرځي د شخصي موټر او یا هم د نورو عامه ترانسپورټي وسایلونه کار اخلي. د خوراکي موادو ځینې ماهرین دا هم وایي چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ماشومانو ته باید صحي او ښه ډوډۍ برابر شي، نه دا چې هغوی ته په فابریکو کې تیار شوې پخې ډوډۍ ورکړی شي. بانکا وایي چې دا ډیره ښه خبره ده چې میندې باید شپږ میاشتې خپل ماشوم ته خپل شیدو ورکړي. هغه وایي په دې برسیره خلک باید په دې هم پوه شي چې ماشومان دې د چاقې نه په ډیر جدي ډول وساتي. هغه وایي
there is a progress in the understanding of the problem, but now we also need to be very clear of what the policy
gap. دغه مشکل په باب د خلکو په فهم کې پرمختګ راغلی دی، مګر اوس مونږ باید په دې کې خپل دریس په سرګن ډول بیان کړو چې پالیسی صدا او عملی عمل څه شی دی. خغله بانیکه دا هم وایي چې په ماشومانو کې د چاقې د مرض مخنیوي هم څه اسانه کار نه دی. هغه وایي چې حتی په ډیرو پرمختللو ملکونو کې لکه برتانی او امریکا کې هم خلک د دغه مشکل سره مخامخ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته دي د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدواری په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حقله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې چړنې نورستا مارتا نونس ټول مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدواري په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any other
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنې کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړی شي چې په لومړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
او دا هم د روان خبرونه ورسته مطلب په ټوله نړۍ کې په اوسط ډول په کال کې 15 میلیونه انسانان زهري ماران چیچي برابر 200 زره کسان مري او د تقریبا 400 زره پخی او لسونه قد کیږي. اوس یو داسې نوې آله جوړه شوې ده چې د هر ډول زهري مارانو زهر تشخیصوي او د زهرو د قدرتي طبي ترکیب د پیژندلو په وسیله ډاکټران په ډېرې اسانۍ د یو ناروغ علاج او درملنه کولای شي. په واشنگټن کې د امریکا غاګ د خبريال براین ایلن د رپورت خلاصه زموږ د همکار سید سلیمان شان اوري.
یو شمیر طبي مؤسسې اوس د زهري مارانو د وینم یا زهرو د منځوړلو لپاره له هغې الې نه کار اخلي چې په ډنمارک کې جوړه شوې ده. دا یوه داسې کوچنۍ اله ده چې د سمارټ فون په شان ښکاري او یوازې یو سینټریفیوژ لري. پروفیسر وان ډوډکا چې د ډنمارک په تخنیکي پوهنتون کې د دې الې په جوړولو باندې کار کړی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل
The idea is to separate the red blood cells with this then from the Eppendorf tubes which replace
the new technique na de istifade bunyadi maqsad dare che da marano de vini sra hujrat jalashi aw bya de Eppendorf tube nu pwasila da serum plasma belashi aw da barabar der shuda qopuri pyo incubator ki wachol shi urustal rawistlo da spectrophotometer machine pwasila uchedal shi د سپیکټرو فوټومیټر ماشين د سمارټ فون سره وصل کیږي او لاسته راغلي معلومات کمپیوټرونو ته انتقالي او نتیجه ارزیابي کیږي. د هر زهري مار وینوم یا زهر جلا جلا خاصیت او طاقت لري. که د یو مار زهر تشخیص شي د نو د ناروغا علاج هم اساني. د ډنمارک د تخنیکی پوهنتون یو بل استاذه میرمن کاترین لارسن چې په دغه پروژه کې کار کړو امریکا غږ ته ویل
سو د نیو ثینګ از دټ وی هاف ټیسټډ ا لټ اف سمال پروټینز
په دې کې نوې خبره دا ده چې موږ تر اوسه پورې د ډول ډول زهرجنو مارانو پرې تنه وڅېړل. موږ ولیدل چې د هر مار زهر جلا ترکیب او خاصیت لري. پروتیني جوړښت هم بیل دی. کلمړه دا معلومه شي چې څوک کوم ډول زهرجن مار چیچلی د ډاکټرانو لپاره به د ځانګړي وینم د علاج او خونسا کولو کار اسان شي. کومه نوې الکترونیکی آله چې موږ جوړه کړې ډاکټران سره د مختلفو مارانو د زهرو په تشخیصولو کې مرسته کوي. ډاکټر کولای شي چې د خپل ټلیفون په کمره کې وګوري. نه همدغه پوهنتون یو بل استاد انډریا لاستین چې په دې پروژه کې شامل و امریکا غږ ته وویل
whether they should choose a new antivenom that is developed against specific snake species or whether they should use one of the existing
دا چې کوم ډول زهري مار د زهرو د علاج لپاره انټي وینوم یا د مارانو د زهرو ضد دوا تیار شي پر مختلفو لارو چارو باندې کار شوی. د پولیوالنت په نوم کومه دوا چې دا وخت استعمالیږي شاید چې د مختلفو مارانو د زهرو د فکول لپاره ډیره ګټوره او مفیده نه وي. د تیرو دریو کلونو په دوران کې موږ زیار وست چې د هیومن انټي باډیز نه په استفاده متبادل دواګانې جوړ کړو چې د ډیرو خطرناکو مارانو او نورو زهرجنو حشراتو د زهر په خونځا کولو کې له ډاکټرانو سره کومک کوي. ساينس پوهان وايي کوشش کوي چې د انټي وینوم یا د مارانو د زهرو دفع کولو دوا مسؤونه او بې خطرې. په نړیواله کچه هر کال 15 میلیونه خلک ماران چیچی. د 400,000 کسانو لاسونه او یا پکې ځکه قطع کیږي چې مارانو چیچلي او له کاره غورځېدلي. کم تر کمه 100,000 کسان خپل ژوند د مارانو د چیچلو له امله لاسه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO، سور صلیب او د بی سرحده ډاکترانو خیریه موسسې یا ډاکټرز وداوت بارډرز هم د دې آلې سره خپل علاقه او دلچسپي ښکاره کړې ده.
او درنوندونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم دومرول. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.